احمد شبریم دا ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونې په دوام، د لوګر په مرکز پولی عالم کې موټر بم چاودنی، یوشتنه څنګه ووشل؟
دا نه راځي وردوای چې موږ د موسسې خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو یوازې له افغانانو سره جګړې ته مخه کړې.
طالبان جنگ خود با امریکایا،
طالبانو له امریکایانو او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده.
د پکتیا په ځای یاریو پولیسوالي کې د ښوونځیو ستونزې ته د سربیره نه دي هواري شوي چې خلکو د معارف لپاره پراخ مدني فعالیتونه کوي.
په رضاکارانه توګه یې سجینه ښوونکي کمارلی.
په کندهار کې تر شپږ سوه شپېته ډېرې شنې خونې جوړې شوي.
په ژمني فصل کې رومیان، مثال ګشنیز، دا شان کښتو.
تر هر څه مخکې خبرونه. په پل عالم کې موټر بم چاودنې پلسکونو کسانو ته مرشوب لاړولې. د ترویکا پلس غونډې برخوال وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي د دوی د مشرانو نومونه به له تور لیست څخه لرې شي. او د تاجکستان او قرغزستان پر پوله له خونړۍ جګړې وروسته اور بند شوی. د خبرونو تفصیل. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام خونړۍ چاودنې یوویشت کسان ووژل او له نوي زیات نورې ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. دا برید مختلفو خواوو خندلی دی. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. د ترویکا پلس ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي شامل دي، له طالبانو وغوښتل چې سشت کال پسرلني عملیات پیل نه کړي. ترویکا پلس ډلې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان په جګړې د افغانستان د جګړې پر ټولو شکیلو ډلو ژغ کړی دی چې شخړې راکمې کړي. په دې اعلامیه کې هر راز برید چې پکې ملکیان زیانمن کېږي په سختو ټکیو غندل شوی دی. د افغانستان د سولې مرکچي پلاوی وایي چې د ترویکا پلس ډلې له غړیو سره یې پرون په قطر کې وکتل. د دې پلاوی غړي حبیبه سرابي:
در این دیدار روی پروسه
دیلی دنه که پا دوها او افغانستان که در سولی پر روان بهیر بحث بوسو، هم دار از در دوارو تیمونو ترمنز در گرد لیدلوری پر روان تکولو خبری وسوی.
پا قطر که در طالبانو در دفتر ویان محمد نعیم هم ویلی دی چه در ترویکا پلس دلی لغری و سر طالبانو خبری کردی او تری غشتی دی چه در طالبانو در مشانو نمونه دی در ملگر و ملتو لطور لست سخه ویستل شی. هم در استی در افغانستان در حکمت لزندانونو سخه در طالبانو بندیان آزاد شی. در قرغزستان و تاجکستان ترمند پلنجمن سرحد که اوربن لهم نافذ دی. قرغزی چارواکو مخکې له دې ادعا کړې وه چې یو دښمنګړی له تاجکانو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د قرغزستان د روغتیا وزیر الیزا سلطان بیکوا پرون د اپریل په دریش په دیرشمه ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه او پنجشنبه ورځو په نښتو کې یو سلو څلور پنځوس قرغز وګړي او درویشت تنه د قانون د تنفیز، امنیت او پوځ سرتیري ټپیان شوي دي. د قرغزستان چارواکو هم درس ویلی دی چې شاوخوا شل زره خلک چې ډیری ښځې او ماشومان دي له تاجکستان سره د ګډ سرحد له سیمو ایستل شوي دي. تاجکستان چې حکومت یې د معلوماتو پر خپرولو پوره کنټرول لري، د پیښې د تلفاتو په اړه پټه خوله پاتې دی او یوازې دومره یې ویلي دي چې نه وګړي یې په ډزو ټپیان شوي دي. خو د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه دولس تاجکان چې څلور پکې پوځیان دي په دې نښتو کې وژل شوي دي. دا نشتی د چهارشنبه پر وسه محل پیل شوه چې په باتکین سیمه کې د پولی د دوړو خو خلک سره ون شتل او پر یو بلې د تیجو گزار نه وکړل. روسي د اروپای ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو د هیواد ته د سفر بندیز لګولای دی. دا پر څو روسي وګړو د اروپای ټولنې د بندیزونو په وړاندې د کرملن ځوابي اقدام دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د اروپایي ټولنې پاکو چارواکو کې چې روسیې ته د سفر بندیز پرې لګېدلی دی د اروپایي کمیسیون مرستیاله ویرا جوروه او د اروپایي پارلمان رئیس دیوید ساسولی هم شامل دي. اروپایي ټولنې تېره میاشت پر دوو روسانو چې د روسیې په چچنیا جمهوریت کې د همجنسبازانو، هلکانو او نجونو په ځورولو تورن و بندیزونه ولګول. دې ټولنې همداراس د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څلورو نژدې همکارانو هم بندیزونه اعلان کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي اروپایي ټولنه د روسیې پر وګړو او مؤسسو د نامشروع او یو اړخیز بندیزونو پالیسۍ ته له هم دوام ورکوي. اروپایي ټولنې ویلي چې د روسیې د اقدام ته به ځواب ووایي. او روسي خبر ده چې د عفو نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بلا قید او شرط خوشی کړي. پاولوف چې د اپوزیسون د بندیوان مشر الکسی نوالنی مدافع وکیل هم وو د وی داوی د اړوند معلومات په افشا کولو تورن شوی دی. نوموړی د اپریل په 9 نیټه د مسکو په یو محاکمه کې د نوالنی پر ضد په هغه دعوه کې د مدافع وکیل په توګه حاضر شو چې څارنوالانو غوښتل د نوالنی ګروپ ته د یوې افراطي ډلې حیثیت ورکړي. د عفو نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، پاولوف د هغو دوسیو د معلوماتو په فاش کولو تورن شوی دی چې د روسیې حکومت په سیستماتیک ډول محرم اسرار بولي. بیان زیاتوي چې د روسیې دا اقدام پر عدالت ملنډې وهل دي. پاولوف په روسیه کې وروسته له هغه ډېر مشهور شو چې له خیانته نیولې تر جاسوسۍ پورې په ډېرو حساسو قضیو کې د وکالت مسؤلیت ومانه. اسد جره روپ منځنی سبا دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري د خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لار شوونه مختوړه. لومړی مطلب راخلو. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام د روښه ماتې پر مهال د موټر بم چاودنه ګڼو لوریو غندلې ده. په دې ترني چاودنه کې 20 کسان وژل شول او لنوي زیات نور ټپیان شول. د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی او په دوی کې یو شمېر د کانکور ازموینې زده کوونکي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تېره شپه رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې برید ټول قربانیان ملکیان دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنګزي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر مېلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب علي وکیل پخوانی رئیس د شورای ولایتي میلمستون و نوالته داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر روزما د راګ د موټر مجارات د ننوزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول ویجاړه کیږي.
شغل استانکسی زیاتوی پر موټر بم بریټ کې میلمستون ته نشته د روغتیا ریاست روغتون هم سخت زیانمن شوی دی. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. لار څخه په خبره شوې خبر پڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلي دي چې طالبانو د خلکو په وړاندې نامشروع جنگ او تاوتریخوالي ته په دوام ورکولو سره یو ځل بیا وښوده چې نه یوازې د اوسني ناورین د سوله ییز او اساسي حل اراده نه لري، بلکې د وضعیت پیچلي کولو سره د سولې برابر شوی فرصت ضایع کوي. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د دې پیښې په اړه ویلي دي چې د خلکو دښمنانو د ماشومانو او ښځو په ګډون یو شمېر بېګنا انسانان په مبارک روژه کې ووژل. د دې برید په اړه نړیوال غبرګونونه هم څرګند شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی د برید وغنده او په ټویټر کې ولیکل چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لوګر په پولی عالم کې د موټر بم د برید خبر خپریږي چې پکې بېګنا ملکیان د زده کوونکو په ګډون وژل کیږي او ټپیان کیږي. دا بریټ په هغه ورځ شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سرمفتش یا سیګار دفتر خبر ورکړ چې د سولې د خبرو سربیره په افغانستان کې د 6 کال په لومړیو درو میاشتو کې شخړې زیات شوې دي. د چمی پور سیګار په خپل راپور کې وویل چې د طالبانو په سیر د یاغیانو له لوري حملې د جنوري له میاشتې تر مارچ میاشتې پورې د تیر کال حملې مودې په پرتله 20% کې زیات شوې دي. په روسیو څو اونیو کې هم چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر تر 19 له افغانستان ووځي، بریدونه ډېر شوي دي. د اعلان طالبان په قهر کړی دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانل ټرمپ ادارې له طالبانو سره ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي. د لوګر په مرکز کې پرونی خنړی چاودنه په داسې ورځ وشوه چې جرمني ځواکونو په رسمي ډول له افغانستانه وتل پیل کړل او د جرمني دفاع وزارت په برلین کې اعلان وکړ چې زموږ ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. جرمني په افغانستان کې له متحده ایالاتونو پرته تر نورو ټولو ډېر پوځیان لري او شمېر شاوخوا 1200 ته رسیږي. نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د پیل ورځ ده. رسمی ورځ په داسې حال کې چې په پرونی ورځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر باید بشپړ شوی وای. طالبان وای امریکایانو د دوهې د تړون لمخې له خپلې ژمنې سرغړونه کړې، خو په دې اړه چې د خپلې پخوانۍ ژمنې په اساس به پر نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال برید وکړي کنه، د طالبانو ویان وای چې دوی به وروسته پریکړه وکړي. په همدې حال کې د لویدیځو چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلی دی چې په تیرو 14 میاشتو کې طالبانو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کوله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن د مې لومړۍ نیټه چې د غویل له 11 سره برابر ده، هغه ورځ ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې په اساس چې 14 میاشتې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه، دا بهیر باید نن بشپړ شوی وای. ولسمشر جو بایډن دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. طالبانو له دې مخکې ګواښ کړی و چې که نړیوال پوځیان د دوحې د موافقې له مخې په ټاکلي وخت ونه وځي نو حملې به پرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکایي لوري له خپلو ژمنو څخه سرغړونه کړې ده، خو ښاغلي نعیم په دې اړه چې طالبان به اوس د وتلو پر مهال پر بهرنیانو حملې وکړي که نه، وویل د طالبانو لپاره لارې خلاصې دي او دوی به په دې اړه د هیواد د دینی او ملي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. هغه ونه ویل چې دا پریکړه به څه وي. داسې ښکاري چې امریکا او طالبان تر اوسه د یو بل پر وړاندې نرمه ژبه کاروي او په خپلو اړیکو کې کړکېچ ته لاره نه ورکوي. طالبانو د دوحې له موافقې په راوروسته موده کې په رښتیا هم د امریکا او ناټو پر ځواکونو حتی یو برید هم نه دی کړی، خو برعکس پر افغان ځواکونو خونړیو حملو ته دوام ورکوي. په دې حملو کې نه یوازې دولتي سرتیرو بلکې ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکوي چې وایي طالبانو په تیرې وکال کې د نورو سیالو ډلو یا توندلارو وسلوالو د احتمالي حملو پر وړاندې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو ساتنه کړې. د چارواکو چې د رویټرز په راپور کې نمونه نه دي یاد شوي ویلي طالبانو د دې اډو ساتنه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې د یوې پټې زمیمې په اساس کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو د ساتنې د ادعاو او په دې اړه چې آیا د امریکا او طالبانو د سولې موافقې پټې زمیمې لرلې که نه، سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. خود افغانستان د دفاع وزارت ویان فوات امان ازادۍ راډیو ته وویل دا چې طالبان د بهرنیو پوځیانو د اډو ساتنه کوي خو پر افغانانو حمله کوي په ډاګه ښیي چې دوی د افغانستان دښمنان دي.
طالبا جنگ خود با امریکایی ها نیروهای خارجی در افغانستان
طالبان اول امریکایان او بهرنیو ځواکونو سره جګړه پای ته رسولې ده او اوس د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د افغانستان د خلکو او دولت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا په حقیقت کې له افغانانو سره د طالبانو د واضح دښمنۍ نښه ده. د دوی جګړه یوازې د پردیو هیوادونو د ګټو لپاره ده.
خو طالبان دا راپورونه ردوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس په تیرو 14 میاشتو کې د امریکایانو پر پوځي اډو حملې نه کولې. مجاهد زیاته کړه چې طالبانو د امریکا د پوځي اډو د ساتنې هیڅ راز تعهد نه و کړی، خو خپلو وسلوالو ته اجازه نه ورکوله چې د بهرنیو ځواکونو پر اډو برید وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساتي اړیو په پکتیا کې ډیورنډ کرښې تصویر مهغلري پرته ولسوالي ده چې خلک د پوهنې له برخې سره د نورو ولسوالیو په پرتله ډیره مرسته کوي. د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکي په وړیا ډول ښوونیز بهیر مخته بیایي. دا مهال په پکتیا کې د 2500 ښوونکو کمښت موجود دی چې له دې کبله په مرکز او ولسوالیو کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د پکتیا چارواکي وایي هڅې یې پیل کړي چې له هرې ممکنې لارې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سره لدې چې د ځاځیاریو په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري ښوونکو حل کړې، خو په دې ځای کې د ښوونځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د ځاځیاریو ولسوالۍ په هاشمخېلو دره کې یوه لیسه ده چې نږدې 1400 زده کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړې، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نور ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد ازادۍ راډیو ته وایي:
په بار بار مونږ پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي دي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحي اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو، او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه موږ په زده کوونکو اخیستي دي، دولت طرفه موږ ته کوم کتابونه اوس په الحال نه دي راکړل شوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ذبیح الله ذهین ویل د دوی ستونزې ډیرې دي.
موږ لابراتوار نه لرو، دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه موږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتې دپاره چپریال نه لرو. زموږ په لیسې کې هو ډیر ستونزې دي او ډیر مشکلات درته موجود دي.
په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د هاشمخېلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومي مشران افسر خان او تاشم ګل وایي:
زه په دانې شکر وباسم چې دیمو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کوونکي دي. قومي نمو دومره وسه زیاته شوي چې د حد نمو وسه زیاته شوي. د سر په بدلانې معرفت تیاری مو همکاري وسه کوو چې بو د غل ودونه زداکړي وکي، پوه شي، ورور خپل ادب ته ورسي، ګوښ د وطن ته خدمات وکي.
دوا دوا سیم په درې درې سیم په یو و سیم په راغلي دي. ورور اجازه د مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري. دغه لیسا باید و چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي، ورور دغه ستونزې ټول په نظر کې ونسي.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازای وایي ټولو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و 1499 ډېر انوایسونه دي. موږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شوي، نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د ښوونځیو د ودانیو کار له ځنډ او خنډ سره مخ شوی وو. اوس بودیجه ورته ځانګړې شوې ده، انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. انشاءالله هغه مشکلات چې مخکې وو په کورونایي حالت کې وو، ولې په 1400 کال کې به موږ ونه لرو، او په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې ډېر ښوونځیو د ګټې اخیستنې شهیدان اوسېږو. او په دې کال کې ډېره هیله مندشته ده چې د 103 ښوونځیو ټوله بودیجه پکتیا ته راورسیږي او همزمانی کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو تر څو وکولای شي د دې لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه:
د پکتیا ولسونه د معارف سره نهایت زیاته مینه لري، خصوصا د ځاځیو ولسونه. حتی په رضاکارانه توګه یې ښځینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګه د کتابونو ستونزه حل کړو.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د ښار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو له لوري د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نور ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2500 ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
درې کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون 9 خبریالان په یوه برید کې ووشل شول. له درې کالو تېرېدو وروسته لا هم ګڼ خبریالان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ځانونه خوندي نه بولي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
وی په لسمه د رسنیو لپاره یو تور ورځ وه. د 1499 کال په همدې ورځ د کابل په ششترک سیمه کې یو ځانمرګي برید وروسته 14 کې 9 خبریالان ووژل شول. پېښه هغه مهال وشوه چې خبریالان د یو ځانمرګي برید د خبري پوښښ په مخه سیمې ته ولاړل، خو نه خبره لدې چې د بلې حملې هدف دوی و. په دې پېښه کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم ووژل شول: عبدالله حنانزی، سباون کاکړ او محرم درانی د ازادي رادیو هغه دری خبريالان و چې د دې پیښې قرباني شول. اوس چې د دې پیښې درې کاله تیریږي، آیا د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې کوم بدلون راغلی؟ په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون خبريال حامد مایار وایي، که څه هم د غویي د لسمې پیښې ټول خبريالان ودردول، خو بیا هم د خبريالانو پر وړاندې کړکېچن وضعیت خوشوی نه دی.
په دې وروستیو کې د رسنیو د کارکوونکو او د خبريالانو په وړاندې د مرموز او ادفي وژنو ګراف لوړ شوی دی. دا ټول داسې مهال دی چې لوی خو بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او بله خوا دلته د اوس او د راتلونکي په اړه باندې تشویشونه زیات دي. د یو خبريال په توګه، که اوسنی وضعیت په همدې شکل دوام وکړي، بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په غیر مسؤلانه توګه ووځي، نو له شک پرته د تیرو شلو کلونو د بیان ازادۍ لاسته راوړنې به سخته صدمه وویني.
بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه اوسنی وضعیت د خبريالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مشر صدیق الله توحیدی وایي، د 2000 کال وروستۍ دوه میاشتې او د 2020 کال لومړی یو څو میاشتو کې یو شمېر خبريالان د هدفي وژنو قرباني شوي.
رانی قو وتل افغانستان دا زیخته برسره کړی دی چې د نورو سکتورونو په شان د بیان د ازادي او د ازادو رسنیو په سکتور کې هم محدودیتونه راشي. داسې یو روښانه آینده موږ ته نه پرېږدي.
د هغه په خبره امنیتي او قضایي بنسټونو یوازې د خبريالانو د قاتلانو د نیول کېدو خبره کړې، خو دا چې دوسیې کوم ځای ته رسېدلې، د خبريالانو ملاتړي بنسټونه ترې بې خبره پاتې. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د خبريالانو دوسیو ته په جدي ډول رسیدنه کېږي. د دې ادارې ویان جمشید رسولي وایي، د ششترک په سیمه کې د نه وژل شویو خبريالانو چې په هغې کې درې د ازادي راډیو خبريالان وو، په تړاو یې 15 کسه نیول شوي چې درې یې په اعدام، د نور هر یوې په 14 کلونو بند محکوم شول. له بلې خوا، په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یعنی اداري مشر مجیب خلواتګر وایي، افغانستان اوس هم د خبريالانو لپاره خوندي ځای نه دی او د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به حالت نور هم خراب شي.
افغانستان د خبريالۍ د کار دپاره متاسفانه خونریز او خطرناک سیده. د خبريالۍ د کار دپاره هره ورځ دلته یو خبرنګار تپل کېږي، وهل کېږي، د تاوتریخوالي ته مخامخ کېږي او تقریبا په هر میاشت کې یو خبريال د رسنیو کارمند دلته وجل کېږي.
د نوی د معلوماتو له مخې، په 2000 کال کې 130 د تاوتریخوالي پیښې د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې دي. په دې کال کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي په ګډون 11 خبريالان ووژل شول او 14 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانونه اوکراین ته ځي. د دې سفر هدف د روسیې په وړاندې له کیف څخه د واشنگتن ملاتړ یاد شوی دی. ښاغلی بلینکن به د اوکراین له ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو او همداراز د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د پخواني شوروي په دې جمهوریت کې به د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په پام کې لري چې د روانې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو کیف ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 13 په یو بیان کې ویل چې ښاغلی بلینکن به په لندن کې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. بلینکن به د دې سفر پر مهال له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي، د بهرنیو چارو له وزیر دیمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استازو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلینکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح، په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلینکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پایله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. د 2000 کال په جولای میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له ټینګېدو سره سره په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 13 تنه اوکراینی پوځیان په دې سیمه کې وژل شوي دي. د اوکراین پولو ته نږدې او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوې سیمه کریمیا کې په وروستیو څو اونیو کې د روسیې د پوځي حضور پیاوړي کېدلو په کیف او لویدیځ کې د دې کړکېچ د پراختیا اندېښنې وپارولې. کرملین د لویدیز دا اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سی بی ایس نیوز سره په یو مرکه کې چې سبا د مې په دوهمه نیټه به خپره شي ویلي دي چې متحد ایالات د روسیې د دې اقداماتو په اهدافو نه پوهېږي. د روسیې پوځ د اپریل په 9 نیټه ادعا وکړه چې تقریبا ټول ځواکونه یې په پراخو پوځي تطبیقاتو کې له ګډون وروسته بیرته دایمي اډو ته ستانه شوي. امریکا او د ناټو نور غړي وایي د روسیې دا اقدامات له 2014 کال راهیسې چې روسیې کریمیا د خپل قلمرو جز وګرځوله او د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د بیلتون پالو بې درېغه ملاتړ پیل کړ ساری نه لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چشنی خونی جوړې کړې دي وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وایي په دغه ولایت کې 463 چشنی خونی جوړې شوې دي چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا او لارخه له وچکالي سره د مبارزې ښه بدیل دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي ښه واده کې ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله ښه دي بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته چې فاله جزمر زبر ملګري نورې خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نور هغه اوس نوي فاله شوي دي هغه موږ ترلاسه کړو. ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصل یې مثال ډېر پرمختللی دي په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د ښه خوندور افسور ته برابر دي. په دې خاطر فصل د نورو مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنو خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی نه یو موسیه والا کړی نه حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري چې کولی سي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځا چې بار کې هتاه کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دی تللې مې دی اته شر نشر وشر شپږ شر یو د نار رومي.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد ارون شریفی وایي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوی چې په د څو کلو کې او په هغه کې ان ایچ ایف موسم جوړ کړی چې هغه اوس پروژې فائت رسیدلې ده. آی آر ډی ایم جوړ کړی چې کارډ ایف ایم جوړ کړی چې ای ڈی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا په روز کال نه جش باب گرین هاوسونه جوړ شوی چې اوس هم مشت کابل د خاص خر وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په غاړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کم وخت وچکالی رامنځته کیږي ګرځونه یو ښه بدیل دی د دې لپاره چې هغه کولی سو موږ د اوبو څخه اعظمي استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعاتو مخنیوی وکړو. نو په هغه صورت کې ګرین هاوسونه جوړو چې ګرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولی سو هم د دوبی په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نه کولی سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او ودې لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار ښار ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کار ته وهڅوي.
په کندهار کې مو د شنو خونو په ارتباط راپور اوریده. په دغه ولایت کې تر اوسه 603 شنې خونې جوړې شوې دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د نوم په اړه باندې اوریدل شته چې کوم نوم خلک غوره کوي او تاثیرات یې څه دي. خو 7:30 دقیقې دي لنډ خبرونه. د لوګر په مرکز پولی عالم کې تیر ماښام د روژماتي پر مهال خونړی چاودنې 21 کسانو وشل او ترنیوي زیاتی ټپیان کړل. ترویکا پلاس ډله چې پکې د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي شامل دي له طالبانو وغوښتل چې سږ کال پسرلنی عملیات پیل نه کړي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ پلانجمن سرحد کې اوربند لا هم نافذ دی. روسیې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو پر اتو چارواکو دې هیواد ته د سفر بندیزونه لګولي دي. د بښتنې نړیوال سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د بشري حقوقو مخکښ مدافع ایوان پاولوف سمدستي او بېله قید او شرطه خوشي کړي. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو او د کور کلی پروګرام تاسو ته خپور کړو، بیا وروسته د غوړې اچار پروګرام نورستان ته ورشو. په نورستان کې د روغتیا په برخه کې د روغتیا پالانو د ستونزو د اعدامې په خاطر د دغه ولایت والی خبرداري ورکړ که قضیه ژر تر ژر حل نشي څارنوالي ته به مراجعه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالۍ وسیدونکي دی. وایي لخپلې سیمې ناروغ په شاد دواب ولسوالۍ تر روغتیایي مرکز را رسولې، خو دلته نه درمل شته او نه هم د ناروغ لپاره نورې اسانتیاوې. منډول ولسوالۍ
نه اپنډکس مریض هم راوستی ده او دلته امبولانس نه و. لاره خرابه ده، مونږ ډېر لاره کې هغه په شا راوړه. کته وړلو ته مونږ سره پیسې نشته، ډاکټر صاحبانو سره هغه جراح ډاکټر نشته، هغه وایي تلی ده معاش نه و، کار یې خود لار بلی خواته. تو پرون رئیس چا مونږ ته قرض پیسې مرانه کړ چې دا مونږ خپته وړی وای، مریض هم خېټه پړسېدل ده.
دا ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده. لبرګي مټال نیولې تر منډول او لمنډول نیولې تر مرکز پارون پوري ټول خلک ترې کړیږي. د مرکز پارون اوسیدونکو شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د زړه ناڅاپي دوره راغ، اغم سیات امیت یو ډول شو خطا کېل ته دوا بيخي نوي تداوی لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نو دغه سیستم دی بيخي ډیر د نورستان کې د صحیح مسایلو کې دي ته توجه غواړو چې دا مسله زل حل شي.
د واند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وایي په روغتي مرکز کې د درملو د نشټوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپورو سره مخوي، خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وایي چې ولسونه او ډاکټران د درملو او د روغتي پالانو د ماشونو نشټون لامل مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیره نږدې یو نیمه میاشت کې د عامه روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتیانی وزارت لخوا نه څه چې په کار دی هغه نه کېږي. څلور ځل د وزیر صاحب سیاتیانی سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړل، خو د وزارت سیاتیامی په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتیامه کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وایي داسې معلومیږي چې د هیټ په نوم همکاره مؤسسه باندې د عامې روغتیا وزارت وس نه رسیږي چې د قرارداد سره سم پرې کارونه ترسره کړي. والی ګواښ کوي که وزارت او د هېډ مؤسسه ستونزه حل نه کړي نو دوی اړ دي چې یا د موضوع څارنوالۍ ته معرفي کړي.
که یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي خو په هغې باندې د قرارداد مطابق هر څه کولی شي، خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دي توانېدلی چې قراردادي د قرارداد مطابق خدماتو وړاندې کولو ته اړ کړي. مونږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نه شو مجبور یو چې دغه موضوع څارنوالۍ ته ولیږو.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته به درمل ډېر زر ولیږي. د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چیزی را که میگن واقعیت داره.
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې ریښتا دي. نورستان کې قراردادي موسسې سره ستونزو سره مخ یو. د ورته ستونزو له امله مو په تخار کې ورسره قرارداد له منځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې د یوې اونۍ لس ورځو په جریان کې د صحي کارکوونکو ټول معاشونه د مالیې وزارت لخوا اجرا او په نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډېر ژر خریداري او نورستان ته انتقال شي.
په نورستان کې ولسی وګړي، ډاکټران او حکومتي مسؤلین په داسې حال کې د هېډ په نوم له همکارې مؤسسې او د عامې روغتیا وزارت څخه د صحي کارکوونکو د معاشونو او په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت اوسیدونکو او روغتیا پالانو د یادې مؤسسې او د عامې روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 24 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوې وجود نه لري او همداراز ډاکټران د معاشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عامې روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډېر زر د ستونزو د حل ژمنې کړې خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه ده معلومه چې اوسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نه سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغ لاست. درنو اوریدونکو، آیا په هیګی چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت ښه اثر لري او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او ښه نوم نشي ښودلای؟ په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمېر نور پوښتنو ته ځواب ووایو. د برابر کړي راپور تر څنګ د کابل پوهنتون له استاد محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی. قدر مل دوستانو، هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري. په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکې له دې چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي. په کلو او بانډو کې بیا ډېری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنی نه لري، صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی شرشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خو او وایي
د دغه نوم نه ډېر په تکلیف یم. مکتب ته چې زم هلکان دغه د سنفیان مې زورې چې شرشم ګل پرشم ګل داسې بل بل نومونه را باندې اخلي نو دغه نوم نه ډېر په تکلیف یم. داسې کلي خلک د کوسي خلک نه بار ته وتلی شم نه مکتب ته صحیح تللی شم دغه د نوم له خاطره هیڅ مشکل نه سه فقط د نوم مشکل ده کله یو څه کله بل څه هلکان رشخان را باندې وایي نوم نه چې تغیر کړي د تذکیرې نه باید تغیر شي نوم په تذکیره کې شرشم ګل ده په وکلنۍ کې راته تذکیره اخیستی شرشم ګل ده بیخي نو ان د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې ولې دا نوم را باندې اخی چې واده وکړم بس نو د کلي رشخان یم خو د ښځې رشخان بچوم چې شرشم ګل پرشم ګل راته وایي نوم یې باید تبدیل کړم د تذکرې نه نو که یو څه یو لاره پیدا شي نو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیداجان دا د مور او پلار مسؤلیت بولي چې په خپل اولاد مناسب او ښه نوم کېږدي. نوموړی وایي
موږ سره په هغه کې و د دفتر کې د هغه چې راغی نو مدیر صاحب ما ورته مال والا که د زوی د چي نوم ده وایي دا ګنډیری مال ګنډیری چې خو دا خو ډېر چټي نوم ده کنه وروره وایي موږ په ایښی ګنډیری یې ادا نوم نه ایښي وخته چې لوی سي بیا په دې خپل نومو پښیمانه یي سرګړی ګنډیری یې مثال ښه مزوره منج دا چې څه شکره زونډۍ دغسې نومونه پکېږدي چې هغه اس معنا نه لري باید ښه نومونه کتابي نومونه پکېږدي چې هغه نه استفاده وکړي آینده کې پښیمانه پې نه وي او نومونه به سړی ښه انتخاب کړي هم لور ته هم زوی ته سړی ښه نوم یې انتخاب کړي چې هغه کې هم خیر و برکت وي او نیکسالي وي ښه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نوم ایښودلو کې له ډېر دقت څخه کار اخلي کتابي او مناسب نوم پرې کېږدي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولت کارکونکي حلیمه حسوي سا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه ښه او مناسب نوم یې ورته انتخاب کړی دی. نور خبرې بله اغلې ویسا څخه واورو.
د رضایت او نرضایت په برخه کې دا ویلی شم چې زه د خپل نوم نه ډېره راضي یم او ما ته خپل نوم ډېر خوند راکوي او زما نوم زما مورجانې خدای بښلې مورجانې ښی دی او تل به ما په خپل نوم رضایت ښوده او ښودلی مې دی او بل ویاړم هم ورباندې ځکه چې اکثرا پوهان یا هم روانشناسان او یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډېره اغیزه کوي یا تخلص ډېره اغیزه کوي نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هماغو مدارج او هماغو مقامونو ته او هماغه خواص کرکترونه اختیارولی شي.
مدني فعال حبیب الله ستوری وایي د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد ږدي چې دا بیا په راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي.
نوم باید ښکلا ولري ښه معنا ولري وزمینه آهنگ ولری فامیلون کورنۍ پلار مور د کی مسول دي چې خپل اولاد لپاره یو کله نوم وټا کی خ تخلص ورته وټا کی او دوی سره په دې کې مرسته او کیسې غوي ځان ته خ تخلص وټا کی یا خ نوم وټا کی اول خپل پلار مور په دې باندې مسول دي چې غوي ته نوم وټا کی دې په دې حق لا باندې چې فدا نظریه او کله کتاب لیکلای دی نوم او تخلص په حق لا سی ځوانان او پیغلی ترې کوي سی ځان ته تخلصونه وټاکي یا پلار مور خپل اولادونو لپاره ښه نمونه ترې وټاکي نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي مطالعه د اهل د مطالعه وسی نو هغه طبعا له ښه لغاتونو ښه نمونه سره آشنایي او دا کار به دوی ته ډېر اسانه.
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرفالدین عظیمي وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیمه اړیکه لري. نوموړی زیاتوي
د ښه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي. دا چې یو څوک په خپل بچي په خپله لور یا په خپل زوی ښه نوم نسي کېښودلی یا ښه نوم نه ږدي یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پکېږدي مس یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري ښه نومونه نسي پیدا کولی. او درېیم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي. نوم په انسان او د انسان په شخصیت د انسان په هویت د انسان په پر نفس اعتماد د انسان په لیدلوري د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو حتی د انسان د د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي.
دغه شان د علومو اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم مولوی نور الله کوثر وایي چې د اولاد لومړنی حق په مور او پلار همدا دی چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي. نوموړی زیاتوي،
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې. یو لږه جمله څخه دا ده چې یحسن اسمه، دا چې ښکلی نوم ورته کیدی، ښکلی نوم ایښودل دا د اسلام له نظره په والدینو باندې واجب ده، حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کیدی چې هغه نوم له عقایدو سره په ټکر کې نه وي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي، د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له استادې آغلې محمودې تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی. اول تقوا په پیل کې خو ډېر زیاته مننه کوو کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې کورنۍ څنګه کولی شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد ته انتخاب کړي.
مننه. د ښه او معنادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډېره ساده خبره ده. موږ کورنۍ یو څه دقت وکړي. ډېر وخت کورنۍ متاسفانه په دې تر باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډېر شتمن وي او یا هم ډېر مشهور شوی وي، قینوم هڅه وینو هڅه کوي چې هغه په خپل اولاد کېږدي. زه فکر کوم چې وو په دې وخت شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند به ولري. کورنۍ دې ته متوجه وي نو په اولادونو باندې به ښه نمونه کېږي، ځکه دا دوی حق دی. د اولادونو حق دی چې مور او پلار ښه نوم ورته وټاکي. که چېرې په خپله مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې ښه نوم ورته وټاکي، نو حداقل په سیمه کې له یو لوستې کس سره کار دی، یو ښوونځي له معلم څخه، جمعت له ملا امام څخه باید پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي، ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي، د هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسو شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي. په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نوم ایښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په ترو باندې موږ ته راغلي دي، د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. د دغه ژبې نومونه مې راخستې دي. تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي او دا نومونه ما یو سهولت پکې راوستي چې ډېر خلک نه پوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغو سره مخففات د ژبو لیکلي او په سریزه کې مې بیا هغه روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پی پښتو نوم. یو څوک کولی شي وپوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی، یا کومې ژبې نوم دی. او په ذهن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړې دي یو نامه ته، چې دوی کولی شي د خپل نامه په معنا باندې هم وپوهېږي. یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري، د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، په خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي، ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بل تر ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تیر شوی وي، نو ښه نوم ښه هنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي، لنډ نوم بهتره دی، د هر څه زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې ورپسې کوي زرمینې کېږي، احمد احمده کېږي. حتی دغه مسلې ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان دپاره غوره کوي یا د اولاد دپاره.
مننه کوم. وروستۍ پوښتنه اغلې تقوا، داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب تاسې یادونه وکړه چې د هرې ژبې نومونه هم شته دي او معناګانې هم دي او تلفظونه هم. کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه کتاب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی هغوی د دنه استفاده وکړي؟
زما کتاب خو په بازار کې هم خرڅېږي. زه فکر کوم له ډېرو کتابتونونو سره به وي او اکثر خپرندوی ټولنې دغه چاپ کړی دی، هغلته هم دی کېدلی شي خلک پیدا کړي. خو زه دا فتم دا تصمیم نه لرم چې دغه کتاب په سافټ بڼه خپور کړم، ځکه چې په تجارتي بڼه خپور شوی دی او هغه خپرندوی ټولنه هم حق لري چې په دې باندې پیسې وګټي. اما د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې دا په یو اپلیکیشن باندې واړوم، ټوله هر چا سره یو هر څه د دې نه استفاده وکړي.
درمنو دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراند کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نزا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوشم چې ګډون نه کیږي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونقرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام. نڑی بالوائی که حکومت فساد لگ نورم تربان دکڑی نو تبا بای نورم کمشی. خود فساد ده چارو کارپوهان بیاوائی چه ده نڑی بال سروی ترمامی تر خراب نوی. دیخ پراوانی پا پایل که چو فرهنگی خبرون در تلرو چه فرهنگی تندمو پی ماتشی.
نتاقان
باخچه خاتون
بادرنگ شا بادرنگ
پا یولری ولایت که دیوزوان شایر دی شیرونو تولگا لچاپا راو اتلا. خبر زیاتوی چه پا دغی تولگی که دی زوان شایر لشیرونو علاوه لنده او نور ولسی شیرونو هم چاپ شوی دی. په دې اکلا د نوموړي ولایت د شیرونو عامر داسې ویل:
ډېر افتخار کوو چې د ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپ راووتله او په خپلوانو او انډیوالانو وویشل شوه. په دغې ټولګې کې د ځوان شاعر له دوو غزلونو علاوه 15 لنډۍ، د اکوبکو سر د پسندکو، غوا د لاړه په ترپکو ولسي سندره هم چاپ شوې ده. موږ ټولو ځوانو او زړو شاعرانو ته د شعري ټولګې د چاپ مبارکي وایو او هیله من یو نور ځوان شاعران هم چې د شعر په نریو تارونو ګوتې وهي د خپلو ځانګړو شعري ټولګو خاوندان شي.
په یو بل خبر کې ویل شوي چې تیر ورځ په فیسبوک کې دا وطن ولې نه جوړیږي تر سرلیک لاندې ادبي مقابلې وشوې او ګڼو فیسبوکي لیکوالانو او شاعرانو پې د خپلې طبع زور وازمایو او ګڼې ادبي او غیر ادبي پنځونې یې رامنځته کړې. خبر زیاتوي چې دا وطن ولې نه جوړیږي سندره په ټولو خلکو ښه لګېدلې او ګڼ سندرغاړي د ویلو اراده لري او همدارنګه د وطن پتنګان د وطن د آبادۍ لپاره ګټوره بولي. تر دې چې ځینې خو وایي چې د ملي سرود شروع دې هم په همدې بیت وشي چې دا وطن ولې نه جوړیږي.
په یو بل فرهنګي خبر کې ویل شوي دي چې پلوی ولایت کې یو وړه مجله ل چاپ را وته او په مینوالو وویشل شو. خبر زیاتوي چې دغه مجله په درې مخونو کې په وړه موبایلي قطعه چاپ شوی او په دوو لنډو کرخو سربیره یو وړوکی کارتون او یو د نشراتي ارګان د دفتر عکس او آدرس هم چاپ شوی دی. د نوموړې مجلې مسؤول مدیر وایي چې اوس خلک له همدغسې وړو شیانو او لنډو لیکنو سره مینه لري. دی زیاتوي چې هیله من دی دغه مجله به د کوچنیانو او لویانو ادبي او مطبوعاتي تنده ماته او شوق به یې خړوب کړي.
همدارنګه په وروستي خبر کې ویل شوی چې د هیواد یو نوی سندرغاړي خپله لومړنۍ سندره د یو ګاونډي هیواد په پارکونو کې د هغه هیواد د ځوان نجونو له ګډا سره د هماغه هیواد د موسیقۍ په شور کې ثبت او بازار ته وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې د نوموړي سندرې د شعر شاعر نه دی معلوم، خو تر اوسه د یو نیم سل نویو هنرمندانو لخوا ویل شوې ده. سندرغاړی ډاډه دی چې د سندرې مست رقصونه او د ګاونډي هیواد زړه راښکونکې موسیقي او د پارکونو مناظر به د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي، ځکه چې ده هم ډیر خوند ترې اخیستی دی. نوموړی زیاتوي چې که سندره مصرف پوره نه کړي نو د قرضدارانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې د سندرې په ویډیو کې د ما کشو پش به ډیر زور ورکړي.
ولسوالی دیوالیانو څنګ ته راغلی دي او ځانونه یې هلته غلي کړي. د همدغسې یو ولسوال له کاره مو خبره وو.
خیر ویسی، ته لږ ژر چای راوړه چې ډیر ستړی شوی یم.
ولې څه دې کړي دي چې ستړی شوی؟
په ولسوالۍ کې مو میزونه او څوکۍ ځای په ځای کړل.
خاله، زه به چای راوړم.
خیر ویسی لورې، دومره ډیر میزونه الماری او څوکۍ وې چې د ټولو نفس یې وویست.
ولې مزوران مو نه ورته نیولي؟
نه، د دفتر پیادهګانو او مامورینو ځای په ځای کول.
نو ته یې په کتل ستړی شوې؟
ساده کېږم، مامور سره سم ځای په ځای کول.
ولې څه ضرورت یې درلوده؟
والی ولاړو، ما ویل چې هغه ته معلومه شي چې زه څومره کارګر او په وطن باندې مین ولسوال یم.
نو چې دومره په وطن مین وې، هغه ولسوالي به دې ساتلې وه؟
ساتلې مې ده ښځې، له دې وروسته دښمن ورته کتلی هم نه شي. څه خو یې له حملې او ډزې دي.
دغه دی، چای مې راوړ.
یوه پیاله زر راته ډکه که، چې ډېر ستړی سوی.
ملامت هم نه یې ماما، له ولسوالۍ تر دې ځایه ډېره لاره ده، سړی په موټر کې هم ستړی کېږي.
دا څه وایې خورزې؟ له دغې لنډې ولسوالۍ راغلی دی.
له کومې لنډې؟
دغه دیوالي د څنګ له ولسوالۍ.
پوه نه شوم خاله.
لورې، ولسوالۍ مو له اصلي ولسوالۍ نه دلته د ولایت مقام ته را انتقال کړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خلکو ستونزې کمې شي، خلک سرګردانه نه شي، ځکه چې د ولسوالۍ ټول کارونه له ولایت سره تړلي دي. نو که ولسوالۍ د ولایت تر څنګ وي، خلک به د دواړو کارونه په همدغه یو ځای کې خلاصوي.
څنګه په یو ځای؟
لورې، راتښتېدلی ولسوالۍ ولایت ته راوړې ده، اوس هسې دا پسې تړي چې د خلکو کارونه به اسانه سي. خلک خواران به د کار خلاصولو لپاره که راځي نو آن ولایت ته به راځي، خو ګمان نه کوم چې دلته به پسې راشي، ځکه هلته هم د خلکو زړه خوړلی و.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، دا پنځه منزله کور دې په څه شي جوړ کړ؟ دا دوه موټرونه دې په څه شي واخیستل؟ زامنو ته دې غبرګودونه په څه شي وکړل؟ آج ته په څه شي لاړې؟ دغه ټولې د رشوت او غلا په پیسو وکړل که نه؟ له ولسوال کېدو مخکې مو له غریبۍ نه پوزه په پوزي پاکوله.
ګوره، دغه حسابونه مې غټ والي ته هم نه دي ورکړي، نو تا ته به څنګه درکړم؟
زه کم بخته له رشوتونو خلاص شوې.
که له رشوتونو خلاص شوم، نو د ولسوالۍ د مصارفو له پیسو، بودیجې، دسترخوان او نورو خو نه یم خلاص. کال دا وخت مې شرکت په دوبۍ کې ګوره، خدای مې دې ورته ژوندی لري، ښه له مرګه مې ځان وویست.
زه دیوالي تر څنګ یې، هېڅ هم نه شي کولی.
غم مه کوه، هغه مې را سره شریک کړی. د ښه او بد ځواب مې هغه وایي.
پخرونو کې نو یو غانو ته د هغوی تاخ د آرایش المارۍ او حمام ورخی، خو په کلیو کې بیا په نورو مهمو ځایونو ګرځوي لکه داسې.
ناوی لوری څنګه یې؟
ښایمه دادا.
لوری دومو غوجله دی ولیده؟
تا څه وایي؟ دی واده په دوهم ورځ غوجله را باندې ویني.
ناوی لوری څنګه غلې شوې؟
نه دادا، نه مې دلیدلې.
د نری مورې ناوی غوجلې ته بوزه، غوجله ور وښیه، خورونه ور وښیه چې پوسی واړه او غریب کور ته نه ده واده شوې.
پی او بې ګرځوم لوری، د موږ د غوجلې په اندازه لویه غوجله په دې ټول کلي کې نشته. ټول ژمی به یې خوشایي خلاص نه کړي، چې څومره سوځوي نه خلاصېږي.
تا په څه بلا واوښتم؟ غوجله ده، خوشایي دي، د ککړو کور.
وا دې ورېده؟
وا مې ورېدل. دادا مې نری چا ته وایي؟
چا ته وایي؟ خو مېړه ته دې وایي.
هسې نه چې ټول خلک مې د نری مېرمن وبولي.
لورې ډېر چرتونه مه وهه، چې غوجله دې وکتله بیا ډېران هم وګوره. د موږ له ډېران هغه ډېران په ټوله ولسوالۍ کې نشته، چې هر څوک یې وویني خوله یې اوبه اوبه شي ورته.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، لیما میاخیل او زه هوسه حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.